دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونې خبرونه دازما حق دی ته شرع غلاس زمل علي بشریم او د دې خبرونه تخنیکی چای طاهر روشان پر مخ وړي. دوه کاله مخکې طالبان د 1400 هجری لمریز کال د اسد په 23مه نیټه چې د 2020 میلادي کال د اګست له 15مې نیټې سره برابره ده، پر افغانستان د دویم ځل لپاره واکمن سول. داسې واکمني چې پر ښځو او نجونو یې ډېر بندیزونه لګولي دي. که څه هم پر ښځو د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده د فرمانونو کره شمېر معلوم نه دی، خو راټول سوي راپورونه ښیي چې تر اوسه پورې په دې اړه نږدې دېرش لیکلي او نالیکلي فرمانونه او لارښوونې صادرې سوي دي او عملي سوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې ده چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، او په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ادعا وکړه چې په دغه هیواد کې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو حقونه په ډېره ښه توګه مراعت سوي دي. خو د افغان ښځو او نجونو پر ژوند د طالبانو د حکومت بندیزونو او محدودیتونو څه ډول اغیز کړی دی؟ په دې خپرونه کې له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. د خپرونې میلمنې دي تورپیکۍ مومند، د نجونو د زده کړو فعاله حسنه وردک، د 12م ټولګي زده کوونکي، او لطیفه خورم د ښځو د حقونو مدافع. دوی درې سره له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي، او له درو سرو څخه ډېره مننه کوم چې وخت مو وایسته او له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. لومړی پښتنه اغلی تورپیکۍ مومند، له تاسو څخه کوم، تاسې د طالبانو دغه دوه کلنه دوره د ښځو په برخه کې او د دوی د حقونو په مورد کې څه ډول ارزوي؟
سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته، مننه چې زم په دې بحث کې شریکه کړم. طبعا د دوه کاله په افغانستان کې هغه تحولات او هغه فیلی نظام چې منځ ته راغلی، یعنی هر اړخیز کې مونږ د یو بې طرفه وګړي په حیث زه نظر ورکوم. د ما نظر دا دی چې ځینې مثبت ټکي شته دي، په څنګ کې د ښځو دپاره یعنی ناهیله کوونکې او ډېرې د کړاو نه او د رنځ نه ډک کلونه وو چې ښځو خپل ډېر اساسي حقونه خپل له لاسه ورکړل او د ډېرو ستونزو سره مخ دي، او دا لړۍ تر اوسه هم دوام لري. او متاسفانه چې فیلی دولت هر څومره وایي چې دا په کامیاب دی، اما د ښځو پیسې کې د نجونو پیسې کې ناکامه پاتې دی او ناکامه بلل کیږي، ځکه هیڅ یو د خوشحالۍ او یو د یو نیکمرغۍ او د یو ښه زیری پیام ښه پیام ښځو ته نه درلودو، او ښځې ټولې تګلمنې دي او ټولې غواړي چې دغه حالت ته د پای ته کېښتل شي، او حداقل دی د هغه اساسي حقونه چې د تعلیم حق دی، د کار حق دی، د ګشت و ګذار همداسې په ټولنه کې د مشارکت او د ګډون او په پراخه توګه د ښځو په ټولنه کې هغه اغېزمنتیا او هغه اړین دغه باید تامین شي، ګډوالی او تحرک باید منځته راشي. په دې اساس باندې زه د ښځو پیسې کې کامیاب نه بلم، او په دغه وایم چې ښځو ته تر اوسه هیڅ هم نه دي شوي.
مننه اغلې مومند، زه بیرته تاسو ته راځم. ستاسو د خبرو په تړاو باندې به د اغلې خورم ستاسو څخه هم واورو. اغلې خورم، تاسو د طالبانو دغه دوه کلنه دوره څه ډول ګڼئ، په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په برخه کې؟
سلامونه اونی کې له وړاندې کوم مالاله جانې تاسو تخنیکی همکارانو ته، درنو میلمنو ته، او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته هیله ده چې ټول جوړ او روغ اوسئ. مننه کوم تاسو پوښتنې نه مالاله جانې. د دوه کاله نه تنخوا د ښځو او د نجونو دپاره، د ټول ولس دپاره ډېره سخته دوره وه او ډېره سخته ده تر اوسه پورې. نو هیڅ داسې مثبت ګام پکې نه دی پورته شوی، نه تنها د ښځو په حقونو کې بلکې د دې ملت د خلکو په حق کې، ځکه موږ ډېر مشکلات ولیدل، ډېرو مشکلاتو سره لاس او ګریوان یو. فی الحال نو نه تنها د ښځو په برخه کې اقتصادي او امنیتی، بس په هیڅ برخه کې، یعنی دوی داسې کوټلي ګامونه نه دي اخیستلې. نو زه نه پوهېږم چې د دوی دا پلان څه دی، ځکه دوی وایي چې ښځې باید حجاب مراعت کړي. موږ دوی ته خورا پلانونه لرو د شریعت او د اسلام په رڼا کې، خو تر اوسه یو هم نه دی پلی شوی. او همدا ده چې ښځې او نجونې د وظیفو او د درسونو نه ډېرې شاته پاتې دي. اقتصادي وضعیت هم همسې او امنیتي وضعیت هم همسې تر اوسه پورې. نو د دوی خبرې شته دي، ولې عمل اصلا نشته. دوی په یوه خبره هم عمل نه دی کړی، یوازې په خپلو خبرو چې د ښځو د نجونو په حصه کې دي. بس چې څه یې ویلي دي، نجونو په مخ د پوهنتون دروازې وتړئ، بس وتړل شوې، د مکتب دروازه وتړئ، وتړل شوې. ښځې باید د وظیفې د اجرا حق نه لري، هغوی باید پر کور کښېني، بس پر کور کښېناستې. نو د دوی وضعیت کاملا خطرناک دی د ملت ته، افغانستان ته. که داسې وضعیت دوام ولري نو دا به ډېر خطرناک تمام شي، هم موږ ته او هم د ملت ته، خاصتا د ښځو د پاره. چې دوی دا دوه کاله، زه نه پوهېږم چې دوی دا وخت په ارزښت آیا دوی پوهېږي که نه. یوه ثانیه، یوه دقیقه، یوه هفته، یوه میاشت او یو کال، دوه کاله دوی دا ښځې د وظیفو نه ګوښه کړي دي او د نجونې د تحصیل نه منع کړي دي. آیا دوی د وخت په ارزښت پوهېږي او که نه؟ دا ډېر لوی سوال دی د ټولو په ذهن کې، چې وخت دوی ته هیڅ ارزښت نه لري. آیا دوی کولای شي چې بېرته دا دوه کاله موږ ته بېرته راوګرځوي، د افغانستان خلکو ته بېرته دا دوه کاله راوګرځوي چې څنګه یې ورباندې تیر کړي دي؟ آیا موږ ته دا جواب راکولی شي؟
ډېره مننه آغلی خورم، زه بېرته تاسو ته راځم. زموږ سره اورېدونکو د دولسم ټولګي یو زده کوونکی آغلی حسنا وردک هم په دې خپرونې کې ګډون کوي. حسنا جانې، تاسو ته هم ډېر ښه راغلاست وایم او مننه چې تاسو له موږ سره ګډون کوئ. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې په لومړي سر کې چې طالبانو اعلان وکړ چې نجونې نور ښوونځي ته نه سي راتلای تر شپږم ټولګي پورته، هغه مهال تاسو څه فکر کاوه چې آیا ښوونځي به ژر خلاص سي که دومره توقع مو درلوده چې تر اوسه پورې به ښوونځي بند پاتې وي؟
سلامونه تاسو ته، مننه له دې چې موږ ته وخت راکړو. سلامونه تاسو درنو میلمنو ته او اوریدونکو ته. نه، اصلا دا فکر ما هیڅکله نه کاوه چې موږ به دوه کاله ځنډیږو او د موږ مکتب به دوه کاله اصلا نه وي او موږ به په کور ناستې وو. خو ما به دا ویلي چې خو په همدې تمه وو، لکه دوی هم چې ویلي چې شروع کېږي یوه میاشت بعد، دوه میاشتې بعد، او کرا کرا همداسې بیخي وخت دومره ډېر شو چې دوه کالو ته خبره ورسېده او دوه کاله مو له خپلو ښوونځیو او درسونو نه محروم یو او هېڅکله ما دا هیله نه درلوده.
ش او تاسو چې اوس ورځ تر بلې ناوخته کېږي، ستاسو ته دولسم ټولګی باید اوس تاسو خلاص کړی وای او په پوهنتون کې وای، یا مو د کانکور ازموینې ورکولې، تاسو څه فکر کوئ چې دغه وخت چې ستاسو ځای کېږي ورځ تر بلې څه احساس لرئ؟
خو طبعا دا وخت چې تېرېږي دوی بېرته موږ ته نشي راګرځولی، لکه څنګه چې خورم صاحب وویل چې دوی د وخت په ارزښت نه پوهېږم چې دوی پوهېږي او که نه. دا دوه کاله چې تېر شوي دي، دا دوی بېرته موږ ته راګرځولی شي او که نه. په دا دوه کالو کښې به تنه او زنه هرې جلقې همداسې پرمختګ کړی وه، د خوښې پوهنځي ته به کامیابه شوې وه، پوهنتون کښې به وه، حتی یو سمستر به یې ویلی وو. خو د دوی د راتګ څخه هر څه ګډوډ شول او نجونو د دې نه محرومې شوې چې خپل ښوونځیو ته او پوهنتونو ته لاړ شي، او همداسې د کانکور له امتحانونه محرومې شوې. خو بس دا موږ ته بېرته نه شي راګرځولی او د دې توان به موږ ته څوک راکوي؟
حسنا جانې، تاسو چې مکتب ته به تلاست او خپل درس به مو وایه، هغه مهال تاسو ډېر مصروفیت درلودی ځکه چې درس به مو زده کاوه، د کورنۍ کار به مو کاوه، وظیفه، خو اوس هغسې شایي نه وي، ژوند ډېر تغیر شوی وي. تاسو په خپله ورځ ټوله څنګه بوخته ساتئ ځان؟ تاسو څه شي کوئ؟
هو طبعا هغه وخت خو مکتب ته تلم، د مکتب له څنګه همدغسې انګلیش کورسو ته تللم. نیمه ورځ به په مکتب مصروفوم، یو دوه ساعته په کورس باندې، بیا همداسې نیمه ورځ به د کور کارونه ول او هغه د مکتب کارخانه ګیانې وظیفه چې هغه به میکولې ورځ به ډیره خطر تیر ده. خو بس اوس لکه په خوان نه ده ټول ورځ په کور کې هم دغه بیا په کور کې زموږ د خویندو سره پلاجان سره مې بیا هم خپل درسونه لولم درسونه مې وایم زه هیڅ کله به خپل درسونه پرې نه ږدم په مخ باندې ځان مصرفم. خو د دوه کلونو نه مخکې چې کومه دوره وه دغو ځای ماته نه شي پوره کولی ځکه د مکتب ته تلم او درسونه په مکتب کې ویلې هغه ماته نه شي پوره کولی. اوس په کور کې فقط ما د خپل درسونه مې دغه وایم د کور کارونه دي بس هغه کوم او نو د چا خبره بس تېروي نو
ش او ستاسي احساس سره ډول دی. آیا فکر کوي چې بیرته به شونځي پرانستل سي او که پرانستل سي آیا تاسو به خوشاله یاست که په دې خاطر باندې چې څه ډول نصاب به وي او څه ډول هغه بهیر چې په خوا او هغه به اوس څه ډول وي په دې اړه به آیا تاسو اندیښنه ولرئ؟
او ولینا ځکه موږ داسې اوازې واورېدلې چې کله د دوی استقلال پوره شي او مکتبونه به بیرته پرانځل کېږي خلاصېږي به موږ په دې باندې ډېره واقعیت زه خوشحاله شوم ځکه موږ اورېدلي دي له هغه ورځ نه چې دوی مکتبونه به بند کړي دا خبره وشوله چې نن خلاصېږي سبا خلاصېږي. خو بیا هم زه ډېر هیله نه لرم امید نه لرم دوی ته چې خلاصې کړي. خو بیا هم که خلاص شي لکه یو معجزه به وي موږ ته او نصاب یې هغه نصاب چې وي داسې نه دی چې د دوی د راتګ ته افغانستان ته اسلام راغلی وي حجاب راغلی وي مسلمانیت راغلی وي. افغانستان کې اسلام 5000 کلن تاریخ لري نو دوی د اسلامي درسونه هر څه چې وي دا موږ ویلي دي او که دوی بیا نصاب تغیروي مشکل نشته علم په خدا هنر باندې فرض دی نو دا درسونه مکتبونه چې او پانتونونه چې موږ ته خلاص کړي او په هر نصاب چې وي موږ راځي او موږ د خپل تعلیم هغه خدای را کړی حق دی موږ نه اخلي چې موږ وایو خپل درس او هر نصاب چې وي موږ یې منو.
مننه حسنا جان یې زبرته تاسو ته راځم او نورې پوښتنې به هم ستاسو څخه مطرح کړم او شاید تاسو هم ځینې خبرې په زړه کې ولرئ چې د دغه پروګرام د لارې تاسو کول غواړئ یا هغه غوښتنې چې تاسو د یوې افغان زده کوونکي په توګه باندې د طالبانو د حکومت څخه لرئ هغه هم تاسو کولای سئ چې د دې خپرونې له لارې مطرح کړئ چې د طالب چارواکو تر غوږونو پورې ورسیږي. زه به بیرته تاسو ته راځم. اغلې مومند ستاسو څخه پوښتنه کوم تاسو د حسنا جانې خبرې واورېدلې میلیونونو نور نجونې دا ډول دي لکه حسنا جانه چې سترګې په لاره دي چې ښوونځي ژر پرانستل سي تاسو فکر کوئ چې که ښوونځي پرانستل سي او معلومه نه ده چې آیا نصاب به پخوانی وي کنه او هغه کوم ډول یې چې پخوا و هغه به وي کنه خو تاسو فکر کوئ چې دا به د یو ښه خبر وي که به د اندېښنې وړ خبره وي؟
دا څه دا به ډېر ښه خبر وي ځکه مخکې لکه استادانو چې ویلې همداسې زموږ 4 میلیونه ښځینه زده کوونکي لرو چې تقریبا 2 میلیونه زیات یا 2 میلیونه شاوخوا کې هغه نجونه دي چې د 1 تر 12 ټولګي پورې شیبې لحظې یا ورته ثانیې سره وي چې څه وخت به ښوونځي پرانیستل کېږي او څه وخت به دوی بېرته خپلو درسو ته خپلو ښوونځیو ته مخه کوي. دا د ټولو ډېره لویه هیله ده د ښوونکو د زده کوونکو او دا 2 کاله چې تېر شوي دا ډېر یو لوی فرصت و دا یو ډېر لوی وخت و چې زموږ د لاسه تللی او دا خو لکه هېڅکله بېرته نه راګرځي. اما بیا هم که په دې 2 کالو نه پس ته اوس ښوونځي کلاس شي دا به هم ډېر یو لوی زیری ځکه کار څومره په دې کې معطلي کېږي همره فرصت د لاسه ځي همره د نجونو د تعلیم سره فاصله ډېرېږي او دونه لویه تشه او خلا منځته راځي چې بیا به په کلونو کلونو ډکه نه شي. اوس هم موږ تقریبا دا 2 کاله تعلیمي لکه 10 کاله چې موږ شاته ولیدلي وو همداسې پوهنتونونه همداسې زده کوونکو هغه انګیزې هغه هیلې چې درلودلې هغه فاصله چې د تعلیم تر منځ ځکه نصاب او مکتب یو مسلسل سیستم دی یو په بل پورې اړه لري کال په کال دا پرمختګ کوي مخې ته ځي وده ځي. بیا همداسې د افغانستان د نورو هیوادونو سره د نړۍ د تمدن او پیشرفت او ټکنالوژۍ سره اړه لري نو دا فرصت په هیڅ شکل نه غواړي چې موږ د لاسه ورکړو او بیا هم موږ ورته اړتیا لرو د ښوونځیو پرانیستلو ته او ډېره په څنډه او په څګه ورته سترګې په لاره یو د افغانستان ښځې د افغانستان نجونې کورنۍ یعنی ټول ملت غواړي چې هر نصاب وي په هر شکل وي. هدف دا دی چې ښوونځي پرانستل شي بېرته ښوونځیو ته مخې شي او نصاب هر نصاب وي دوی لولي دوی ته چمتو دي حجاب ته هم چمتو دي دوی د خپل هغه تعهد او وعدې ټول ښودلي دي په مصاحبو کې په نجونو په خپلو کورانه رو پخپلو خبرو که دا ویلی دی چه هدف داده چه خوانده پرانیس میشی مگه چر شرعی که اغا منو نوزه هم وایما چه هاگا خواندی که پرانیس نشین جون خپل اجاب خپل اسلامی شریعت و خپل داغ طول مراتی هدف تاوری چیگو مخبت خواندی باید پرانیس نشین دازمده لوی هیله دا او بیا هم غکه و بیا هم وایو چه خواندی باید دا داغ حق نباید دا افغانستان جون پناری که وزینه هواد دای خدای په خاطر کې لکه فکر وکړو چې اسلامي وادونه کې یو ځینی هواد چې د نجونو تعلیم یعنی په نجونو باندې تعلیم بندیز لګېدلی په نړۍ کې 55 هوادونه د اسلامي دا ډېره د نړۍ په کچه ډېر یو لوی ظلم دی او الله تعالی دې رحم وکړي او خدای دې د چارواکو په زړونو کې هم رحم واچوي چې دغه ظلم نور بس کړي او دغه د تعلیم دروازې پرانیزي.
مننه آغلی مومند. آغلی خورم ستاسو څخه به هم ورته پوښتنه وکم که ښوونځي پرانیستل سي او په بله بڼه باندې وي او یا یې نصاب یا سیستم یې بل ډول وي، آیا تاسو فکر کوئ چې دا به یو زیری وي که به د اندېښنې وړ خبره وي؟
مننه ملالې جانې. نو هم به زیری وي او هم به د اندېښنې وړ خبره وي، ځکه نو چې دا د انجونو تعلیم دا د اوس خبره نه ده ملاله جانې. د اسلام په تاریخ کې تحصیل کرده ښځې د پاملرنې وړ نقش لري، لکه بی بی عایشه رضی الله تعالی عنها چې د پیغمبر علیه السلام د ژوند د درک او حفظ ډېر مهم نقش یې درلودلی دی، لکه حفصه، ام سلمه، میمونه او داسې نورې مېرمنې. دوی نه پوهېږم چې څنګه داسې حساسیت ورسره لري او د انجونو د تعلیم نه لرې ساتي. نو په تاریخ ثابته شوې ده چې هغه جنۍ نو خپل اسلامي تعلیم، لکه موږ یو دینی تعلیم لرو یو عصري تعلیم لرو، هغه ښځه او جنۍ چې په دینی تعلیم باندې بوخته وي هغه کفري نړۍ ته یو لوی ګواښ دی. دوی کدو نه پوهېږي چې د اوسنی حالت زموږ د وطن دغه ټول مربوط د بې سوادۍ کېږي، ځکه موږ ډېر لرې پاتې شوي د تعلیم نه، د ښوونې او روزنې نه. نو ځکه موږ د داسې یو وضعیت ته لاسو ګریوان یو. دوی اوس هم دا خبره نه ده درک کړې چې موږ د هر څه نه مخکې باید، یعنی زموږ لومړی قدم د تعلیم او د ښوونې او روزنې په طرف وي. موږ اوس هم دغه هر څه چې لامل ګرځېدلی دي زموږ د هېواد زموږ د بدبختۍ، دا د تعلیم نشتون دی. او سم دوی غواړي، لکه حسنا جانه چې وویل، لکه اوازې مې اورېدلې دي چې د مکتبونو دروازې به پرانیزل شي د شاګردانو پر مخ د پوهنتونونو. خو دلته د اندېښنې وړ خبره دا ده چې موږ مخکې الحمدلله مسلمان وو، داسې نه ده چې دوی راغلي دي، دوی سره اسلام راغلی دی، افغانستان خلک مسلمان دي. نو په ټول شرعي او اسلامي ارزښتونو باندې پوهېږي، نو چې دی کوم نصاب ده چې دوه کاله یې د نجونې د درس او تعلیم نه لرې ساتلی دي او اوس یې په خپله خوښه څه نصاب ورته ټاکلی دی، دا به هم سخته خبره وي چې دوی دومره وخت د تعلیم، د ښوونې او روزنې نه لرې وي. او اوس آیا د دوی په سویه دا نصاب برابر دی او که نه دی، او دوی څه ترې حذف کړي دي؟ لکه زما په نظر پخوانی هم ښه نصاب وه، داسې نصاب نه وه چې خدای نخواسته د موږ د اسلام او د دین سره په ټکر کې وي، ډېر ښه نصاب وه. خو دا چې دوی اوس کوم نصاب په موږ باندې پلی کوي نه یې ورباندې خبر. دا چې کله دا خبره یې رښتیا شي، ځکه دوی خو وعدې کوي خبرې شته خو عمل یې نشته، نو که په واقعیت په دې خبره باندې عمل وکړي نو بیا به موږ او تاسو ټول شاهدان وو چې دا څنګه نصاب دی.
مننه کوم آغلی خورم. حسنا جانی ستاسو څخه پوښتنه کوم، تاسو فکر کوئ چې که نصاب تغییر سي او شرایط هم بدل سي بیا هم تاسو به خوشحاله یاست چې ښوونځي ته لاړ سئ، او که فکر کوئ چې د شاید د مکتب او مدرسې ترمنځ نور توپیر پاته نه وي؟
او ملالی جانې، طبعا دا چې دوه کاله په کور کې ناست یو اوس په دې باندې راضي یو چې هر څه وي خو بس تعلیم دی وي، درس دی وي، که مدرسه وي، که هر څه وي، مګم چې د موږ ته درسونه شروع شي. دا غوړم چې بیرته زموږ مکتبونه شروع شي او هر څه کله کا په خوانې وي مشکل نشته، خو مقصد چې د موږ درسونه شروع شي، بیرته موږ ته د دوه حق راکړل شي چې موږ لاړ شي مکتب ته درسونه ووایو. دا اوس دا وړین جونې چې دي دا په درېیم څلورم صنف کې چې دي اصلا دا ناهیلي دي، ټولې درسونه سم نه وایي خپل، خو پوهېږي چې نور درسونه نشته، موږ درسونه یعنی لوړ صنفو ته نشو تللی، ځکه نو سم خپل درسو ته ادامه نشي ورکولی. وي زموږ غټې چې په کور کې ناستې دي تا به نو موږ څه فایده چې درسونه وایو؟ ټولو یعنی زړه بیخي تور شوی له درسونه. نو هیله ده چې دا مکتبونه چې په هر نصاب باندې وي موده چې دروازې خلاص شي نجونو په مخ.
حسنا جان، موږ راپورونه لرو چې یو شمیر یا ګڼ شمیر به ووایم چې هغه نجونې چې د ښوونځي څخه د درسه پاته سوي دي او په کور باندې کښېنستلې دي، دوی په ژور خپګان اخته سوي دي یا ځینو ته رواني تکالیف پیدا سوي دي. تاسې د دغسې نجونو سره په تماس کې یاست یا فکر کوئ چې ته پخپل هم ځینې وختونه د مایوسي احساس کوې؟ دغه نجونې څه ډول بوختیاوې لري که تاسو د دوی پر ژوند باندې یو څه موږ وست؟
ملالی جان، یو تا باندې زه پخپل داسې خانه يم د مغ ورځ نه چې کارو کارو په دې باندې پوه شو چې مکتبونه نور نه شروع کیږي، او موږ هم داسې د څه خبره غولوي هم داسې وایي چې نن شروع کیږي او سبا شروع کیږي، او اصلا خبره د شروع کېدو نشته بيخي. نو تا به ناس نجونې د ماسنفیانې ډېرې دي چې په رواني حالتو باندې اخته دي، او بیخي اپریشن ورته مخته شوی دی، داسې ناروغیان ورته مخته شوي دي، او بعضې دې ته مجبوره شوي چې بیخي ودونه وکړه. نو فامیلونه یې وایي چې درسونه او څه نشته، نو مجبوره دي چې ودونه وکړه، او داسې ډېر خلک زه پېژنم.
او دغه نجونې تاسو یادونه وکړه چې دوی مجبوره سوي دي چې کورنۍ بیا ودونو ته یعنی وهڅوي، یا یې حتی اړ باسي په کوچني عمر واده ته، یا په داسې عمر کې چې دوی اماده نه دي ودونه وکړي. ستاسو په نظر دغه د دوی ژوند څومره له خطر سره مخامخ کوي؟
او طبعا دا خو یو د اسلام نه نګارم هم دا شریعت کې نه درغلی چې جوکه وړه واده وکړه، او بل چې درس نه وی ویلای نه پوي وی واخده دلکه چې واده وکړه دغه نه آینده نسل به چی وی. نو ځکه هر خوانه چې ورته ګوري دا هیڅ مناسبه او سملار نه ده چې واجلکې په وړه سن باندې بیا چې په هیڅ پون شي بیا واده وکړه، ځکه چې سبب لار زه هچ مورکیږي. نو د خپل اولاد به اولاد به د دینه پښتنه کچ مور یو شمه تر زکه عمر به زتیر یانه ورته پاتې وي چې زه به چې د اولاد تر زکه مزوي به پښتنه کلور به پښتنه ک او یو مور چې نه وي ځنو تاب ان اولاد يم چې نشي ته زکه ولې اولاد به چې ته زکړي. نو دا هیڅ مناسبه لار نه ده چې واجلکې واده وکړي په کانسن کې، او په دې حالت کې فامیلونه اوس مجبور دي ویني چې درسونه نشته بل لار نشته، نو مجبور دي خپل لوران ودوي د تارکی.
مننه حسنا جانی. اغلی مومند، تاسو به د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی خبري اوریدلې وي چې تیر اونۍ د الجزیره تلویزیون او رسنی سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو حقونه په بشپړه توګه تامین دي. آیا تاسو فکر کوئ چې امیر خان متقی سمه خبر کوي؟
ګوره، هر څوک هغه خپل د نظر ازادي لري چې ورځي کې د هغې د لحاظ او د هغې د لورلید له لحاظه به ورته دا ښکاري چې موږ ټول حقونه ورکړي دي. اما دلته یو لوی ملت دی، دلته شل میلیونه ښځې ژوند کوي، او دلته نیمه ټولنه د ښځو ده، یعنی اصلا په نړۍ کې نیمه نړۍ ښځې دي. او د یو کس نظر نشي کولای چې اکثریت وي، یعنی د اقلیت نظر یا د یو کس نظر، چارواکي خو ټول وایي ځکه خپل نظام دی، او غواړي چې خپل هغه مفکورې خپل دغه په خلکو باندې پلي کړي خپل اهداف. اما متاسفانه باید یو ملت قرباني نشي د یو موټی خلکو یا یو تعداد اقلیت چې دی خپل هدف ته ورسیږي، او دی مکمل یو ملت میزان خزینه یا زده کوونکي یا پیغلې نجونې دا قرباني ورکړي. د یو هیواد او د یو ملت پرمختګ تعلیم او تحصیل پورې تړلی دی. که چیرې د هیواد ځوانان خویندې او ورونه په احساس او انګېزنې په انګیزو باندې زده کړې ونه کړي، دلته پرمختګ ناشونی دی. نو باید زده کړو ته لومړیتوب ورکړي. دا زما مخکې هم ویلي چې مثبت ټکي به یې خو ډېر کم دي. موږ که پرتله کړو مثبت ټکي د هغې ناکامیو سره او د هغې واټن چې د دولت او د ملت ترمنځ فعلا مساعدات او دونه د ملت ټول د اعتماد یعنی خپل اعتماد د دولت د لاس ورکړي دي نو غړي په ملت باور وکړي او ډېر واټن پیدا دی ځکه دوی د زیاتره امتیاز خپلو وګړو ته او خپلو د لولیک خلکو ته ورکوي ډېر وګړي دي چې معلمین دي ښځینه ډاکتران دي انجینران حقوقي بخش کې مونږ ډېرې رسالنوالانې او ډېرې قاضیانې درلودلې یعنی په نظام کې په پراخه توګه ښځو ګډون درلودو او متاسفانه دوی په مخ ټولې دروازې بندې دي دوی په مخ د کار د دفتر د تګ راتګ دوی د تحصیلات درلودل دوی دي په تجربې درلودلې داسې ما ښځینه زه پېژنم چې دونه په هیواد مینې دونه هیواد ته په صادقه په راسۍ خدمت کړی چې هغه خپل شخصي ژوند خپل د ژوند دغه فرصتونه یې د لاسه ورکړي اما ملت ته خوشتان کوونکي او زده کوونکو درس ورکړی خپل شخصا خپلې خوښۍ او خپلې خوشحالۍ د لاسه ورکړي دي یعنې په ډېرو برنامو کې په ډېر وخت کې ګډون نه کوو چې زه د مکتب نه د ښوونځي نه پاتې نه شم حتی د ژوند فرصتونه لکه هغه وخت ویلې ما داسې مدیرې لیدلې چې واده یې ونه کړو تر اخر دومره پورې سر سپین شو چا ته پوښتنه وکړه چې ولې واده نه کړی ویل ما مکتب سره واده کړی یعنې دومره احساس یې درلودو او همداسې په زرګونو مثالونه موږ لرو نو دا کېدای نه شي چې په دې سترګې پټې شي چې موږ ښځو ته خوښي ورکړی ده کومه خوښي کومه خوشحالي کوم پرمختګ کوم زیری یو واقعي دولت کې یو واقعي حکومت یعنی عادل حکومت وي یو واقعي اسلامي حکومت وي خلکو ته د خوښۍ زیری ورکوي خلکو ته د تعلیم او د علم دروازې پرانیزي خلکو ته د پیشرفت د ترقۍ د اسودګۍ د خلکو په دسترخوان دي او مړې ډوډۍ امکانات برابروي اما متاسفانه موږ چې ګورو چې دا اوس د خلکو د دسترخوانه ډوډۍ اخیستل شوې ده د خلکو نه د ښځو نه هغه غرور او عزت او هغه اعتماد په نفس د لاسه اخیستل شوی دی اوس ښځې په ډېر ناروا خبرو دخل کېږي دګل کېږي مثلا ښځو ته هر ځو نوم اخیستل کېږي چې ښځې که دولت کې کار کوي دا ښې ښځې نه دي دا به حیا نه دي حال دا چې د هرې ښځې حیا عزت او شرف دا هغه خپله غواړي چې خپل حیا او عزت وساتي شاید په کورنۍ کې ډېره یعنې اول مسؤوله کورنۍ ده کورنۍ شاید د هغې د خبرې وسي چې هغه څومره با عزت او باپته ښځې دي او متاسفانه په ټولنه کې په دولت کې اوس ګورو چې موږ په ښځو باندې رنګارنګ تورونه لګول کېږي دا ښځې ښې نه دي دا د کوره وتل ښځو ته ښه نه دي کار کول ښځو ته ښه نه دي دا ټول برجستونه او دغه یعنې ښه غیر اخلاقي نمونه په ښځو لګول کېږي دا ټولو ته د خفګان ځای دی او موږ اساسا چې ګورو ځان ته د کمې احساس کوو چې آیا موږ څه ګناه کړې موږ څه مشکل درلودو موږ ولې په دې د دې وضعیت سره مخ یو دا موږ ته ډېره ناهیلي کوونکې او مایوسوونکې خبره ده او بیا که د یو وزیر په سطحه باندې چې هغه هم د خارجي وزیر یو نورو هېوادونو ته دا برملا کوي ټول خلک ګوري مطبوعات چې خلک د زندنه راپورونه لکه تاسو دا اوس وویلي چې تاسو د هرې موضوع نه اطلاع لرئ واقعیت دی ښځې په رواني ناروغیو په سترسونو په مریضګانو اخته دي
اوریدونکو زه فکر کوم چې د اغلی مومند رابطه له موږ سره قطع سو موږ هڅه کوو چې بیرته دوی راواخلو او د په دې خپرونې کې له موږ سره خبرو ته دوام ورکړي اغلی خورم تر هغه وخته پورې چې د اغلی مومند رابطه بیرته له موږ سره قایمېږي زه به ستاسو څخه بله پوښتنه وکړم تاسو د اغلی مومند په خبرو کې واورېدل چې دی وویل چې د ښاغلي متقي له نظره به د ښځو حقونه تامین وي او دا د خپل شخصي نظر دی خو یو ډول هغه کارونه دي چې باید وسي چې د ښځو حقونه تامین سي په یو مملکت که او دې د افغان شوزو او وضعیت ته هم اشاره وکړه خو زما پښتنه ستاسو خدغه ده چې طالبان په ورته وخت کې غواړي چې نړۍ حکومت په رسمیت وپیژني آیا د دې لپاره ضروری نه دی چې طالبان د انساني حقونو هغه حقونه ومني چې ملګرو ملتونو تعین کړي دي هغه ملګري ملتونه چې طالبان غواړي برخه یې
مننه ملالای جان ما وی چې مونږ حتی هغه د بیان ازادي هم اخستی ده لکه موږ نشو کولای چې خپل د زړه خبرې دوی ته ورواورو چې آیا موږ څه غواړو هغه څوک چې حقیقت وایي نه هغه تر اوسه په زندانونو کې پراته دی لکه ډېر داسې برنامې دي چې زه شخصا ورته دعوت شوی یم خو زه د بعضو مشکلاتو د لامل نه زه نه یم تللی ځکه چې اوس هم د ستونزو سره مخ یم له دې په ډېره د ستونزو سره مخ شم نو دوی د ښځو دپاره هېڅ هم نه دي کړي او تاسو پوښتنه وکړه چې د خلکو رواني روحي وضعیت دا باور وکړه چې نه تنها ښځې او نجونې د افغانستان ټول خلک په رواني مشکل اخته شوي دي. ځکه دوی داسې محیط نه دی ورته مهیا کړی چې دوی راحت وي، دوی آرامه وي، دوی ته هر څه مهیا وي. نه، خو یا نه پوهېږم چې کولی نشي دوی په دو خپله حکومتداري کې یعنې پاتې راغلي دي یا هم نه غواړي. نو په دې زه هم نه پوهېږم چې دوی آخر څه غواړي. تاسو د ښځو لپاره څه کړي دي؟ تعلیم حق هم ترې واخیسته، د وظیفې حق هم ترې واخیسته، ازادي هم ترې واخیستله. هغه چې د قرآن او د شریعت او د اسلام په رڼا کې وه، هر څه تاسو ترې اخیستي دي. نو دوی چې وایي چې موږ د ښځو حقونه ورته وایو، کوم حق؟ هغه شخصي د دوی خپل نظر دی. او تا چې دا دوه کاله په دې خلکو باندې څنګه تیر کړی دی، د دوی نه خو ناخبره دي چې رښتیا هم دوی د وخت په ارزښت نه پوهېږي. د هند پخوانی رئیس جمهور ویل چې زما د مرګ په ورځ رخصتي نه وي، چې دوی یوه ورځ د تعلیم او د تحصیل نه شاته پاتې کېږي، یوه ورځ، او دوی ته دوه کاله هېڅ هم نه ښکاري. نو زه نه پوهېږم چې دوی موږ ته د دوه کالو یعنې جواب راکولی شي او که نه، د دوه کاله موږ ته راګرځولی شي او که نه. حتی دومره چې دوی وحشت او دهشت په دې افغانستان کې جوړ کړی دی، حتی ماشومان چې دوی وویني کله د دوی رینجر وویني دا ژاړي، ډارېږي چې مورې طالب. نو څنګه تاسو دومره وحشت جوړ کړی دی؟ د افغانستان خلک څنګه تاسو نه دومره وډار شي؟ که تاسو دلته سوله غواړئ، امنیت غواړئ، نو دا زما په نظر چې دا زما شخصي نظر دی، دوی دا هڅه نه کوي چې نړۍ دوی په رسمیت وپېژني. اول دوی دا هڅه وکړي چې د افغانستان خلک دوی په رسمیت وپېژني، ځکه دا زموږ کور دی. د کورنۍ تهداب یعنې د یوې کورنۍ نه جوړېږي، چې په کورنۍ کې وران وي هغه هېڅوک هم نشي جوړولی. کله چې افغانستان دا د افغانستان خلک جوړ نه کړي، ټوله نړۍ هم چې دلته راشي، ځکه موږ یې شاهد یو، دا جوړ نه شي. نو د دوی نه زما غوښتنه دا ده چې دوی اول د خپل خلک د ځان راضي کړي، د افغانستان خلک نارینه او ښځینه د دوی حق ورته ورکړل شي، د دوی ازادي ورته ورکړل شي. اما هیڅکله دا واقعیت دی چې د دوی په خبرو موږ اعتراض نه دی کړی چې حجاب په سترګو مخکې هم دا حجاب و د جمهوریت په دوره کې. یعنی د نړۍ په سطحه د افغانستان ښځه او جنۍ با حجاب ده، با حیا ده، مخکې هم ده او اوس هم شته، اوس دوه برابره. نو دا حجاب یې په خپل ځان باندې تحمیل کړی دی. بس تاسو نور څه ترې غواړئ؟ حجاب صحیح ده، محرم صحیح ده، نو تاسو څه ترې غواړئ؟ اوس خو د دوی غوښتنې ومنئ، اوس خو دوی ته ازادي ورکړئ. نه تنها دا ښځې صحیح ده، په دې چې کوم ظلم هم دوه کاله تېر کړو، خو صحیح ده. حتی نارینه، موږ څنګه ازادي لرو چې زموږ نارینه په خارج کې دي، دلته نه شي راتللی، او که کوم یو هم دلته راشي هغه وژل کېږي، موږ څنګه ازادي لرو؟ موږ څنګه ازادي په لاس راوړې ده؟ موږ په خپله باید هېواد ګلستان کړو، ګلونه پکې وکرو. نو ګورستان به نه جوړوو د خلکو دپاره، او دا زموږ د دې دولت د خپل لاس کار دی. دوی د هڅه نه کوي، بیا یې هم تکرارم چې نړۍ دوی وپېژني. اول د هڅه وکړي چې د خپل خلک دوی وپېژني، نارینه ښځې ماشومان د دوی نه ونه ډار شي. آیا دوی فکر هم بیا خوان دي دې ته؟ جالبه دا ده ملاله جانې، باور وکړه چې ما یو ځای کې دا صحنه ولیدله چې یو ماشوم ژړل، خپلې مور نه یې لاسته وکړي چې مورې طالب ژړل، نو ډېر بد یې ژړل، او دوی ورته خندل. دا احساس یې نه لاره چې دا ماشوم څنګه ژاړي، په ما کې کومه اشتباه ده، څنګه دا ټول خلک مینې نه ژاړي، نه ډارېږي، دا زما نه څنګه ډارېږي؟ دوی د هغه خپل ځان اصلاح کړي، بیا د دې خلکو نه اصلاح وغواړي. نو دوی زما په نظر مطلق په دې حکومتدارۍ کې پاتې راغلي دي، ځکه نارینه ښځې ماشوم د دوی نه راضي نه دي. کله چې خپل خلک ستاسو نه راضي نه شي، نړۍ به تاسو نه څه راضي شي.
مننه آغلی خورم، زه بیرته تاسو ته راځم. یو اوریدونکی هم را سره دی، او د خپرونې بله میلمنه آغلی دنیا صافی هم له موږ سره وصل شوې ده. مخکې تر دې چې آغلی صافی ته ورسم، اول به د اوریدونکي پوښتنه یا تبصره واخلو، او بیا به د میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
مننه خورې، همدرد له لغمان نه تاسو ته سلام وایم او اوریدونکو ته سلام وایم.
وعلیکم سلام همدرد صاحب، مننه چې تاسو موږ ته زنګ را وهلی دی. دا زما حق د خبرونه روانه ده. د طالبانو د دوه کلنې دورې په اړه د ښځو پر وضعیت باندې خبرې روانې دي، که تاسو کومه تبصره لرئ یا پوښتنه مهرباني وکړئ.
زه خو یو لنډه پښتنه لرم، چې هغه دا ده کنه چې نړیوال هم وایي چې طالبان دي دوهې تړون عملي کړي، پاکستان په شمول ډېر هیوادونه هم وایي کنه. نو یعنی هغه نړیوال وایي چې موږ دغه د ښځو د نرانو حقوقو ته په دې تړون کې جای ورکړی ده، خو طالبان پرې عمل نه کوي. نو ما دغه پښتنه ده دې میلمانو نه چې په دغه کې د ولس اوس څه ګناه ده چې اوس طالبان یې نه عملي کوي کنه. دا تړون اوس دغه کې دا ګناه د چا ده؟ د ولس ده او که د نړیوالو ده؟ او د طالبانو باندې منل د چا کار ده؟ دا خو اوس تړون چې چا کړی د همغه کار ده. نو زه دغه وایم چې بې ګناه بې خطا به کې دغه ولس ځورېږي. ګوره خورې، یو دا نه ده کنه چې تعلیم هغه کونډې رنډې هغه مایوبین چې کم مرستو باندې ساکیا ول او د خدای ویلې ته اوس ناست دي او سترګې په لار مرستې هم بندې دي. یو طرف خو نه ده کنه، نه یو اړخ ده. د دنیا ټول مشکلات دغه ولس ور سره مخ ده. خو زه دغه وایم چې دې کې د ولس کومه ګناه ده؟ دغه د ما پښتنه ده. نړیوال پوس او دی پوس چې څنګه دوی ته دوی چې کم حقوق لاغیا ټول په کې عملي شول، خو چې کم د ولس حقوق هغې ته څوک نه پاملرنه کوي او نه هغه کوي. نور وخت نه نیسم.
مننه همدرد صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. اورېدونکو، تاسو زموږ د غږ له ازادي راډیو اورې. اونیزه خپرونه دا زما حق دی روانه ده. په دې خپرونه کې له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ بله میلمنه اغلې دنیا صافی له استودیو سره وصل شوې ده. اغلې صافی، اول خو تاسو ته شرغ لاست وایم او مننه کوم چې تاسو وخت وایستي له موږ سره خبرې کوي. د طالبانو دوه کلنه دوره د ښځو د حقونو په برخه کې څه ډول ارزوي؟
ډېر زیات مننه ملرې چې سلامونه تاسو ته، تاسو ته اورېدونکو، تاسو کې کمپنو ته ډېر خوشاله یم. تاسو ځکه ډېره په دې خبرې کې تقریبا دوه کاله سره زموږ په زموږ خبرې زموږ مرکې زموږ اعتراضونه زموږ هر بحث په همدې حق له وشه. ولې دوه کاله سو موږ هیڅ کوم یو بدلون په خپل ملت په خپل حکومت په خپل ژوند کې لیدلی نه ده؟ دا ولې د دې اغیزه څه ده؟ دا یو اغیزه داری چې زموږ ولس کنه زموږ ملت د دوی ټول لاس یو نه کوي او ټول هر یو بیل بیل مفکوره او ایډیا غشان لري او د حکومت سره یا حکومت یو خبرې کوي او ولس بل شی وایي. او که دوی واقعا غواړي په دا خبرې فریدم د دوه کال د حکومت په اړه زه غواړم لږ تاسو کوم چې په دا دوه کال کې طالبان دا کلی تر اوسه د ښځې مخصوصا د ښځې هیڅ یو حق دوی نه دی ورکړی. سم د هر ځل د سوشل میډیا شان ګورم که زبی الله مجاهد هر یو وایي چې موږ د ناری د ښځینه حق ورکړی. دا کوم یو حق؟ تاسو په خپل ژبه خو اقرار وکړئ، یوازې وایي موږ حق ورکړی دا. اما هغه حق وایي چې موږ ومنو چې وو دا زموږ حق ورکړی دا او موږ نه کوو بې ځایه اعتراضونه لري کوو نه. تر اوسه هغه اساسي اولی حق چې زموږ د انجونې دي چې هغه غواړي تحصیل وکړي او دا په اسلام شریعت په هر شي کې دا ویلی ده چې تعلیم فرض ده او دا زموږ حق ده. دا حق هیچا اخیستلی نه سي او زه نه پوهېږم دوی خپل ځان څه شی ګڼي چې دا غواړي دا حق زموږ د خلکو نه واخلي، مخصوص د انجونو څخه واخلي او کار بند کړی ده. د دې پر ځای چې د خلکو لپاره یو قسم نه د کار مسایده کې کار اخیستلی ده او ټول خلک وزګار دي. مخکې زما اما ولار بازار ته او څو شپې مخکې راغله ما ته وویل پوهېږه په سره شمالي کې دا طالبان څه حال اچول دي؟ ټول کراچیګان چپه کړی ده. دوی سودا دوی هغه شیان چې په کراچی باندې وو ترکاریګان وو دا شیان په ځمکه وچول دي چې تاسو ولې تاسو بي ځای ده کراچی درولې ده؟ خصمه ده دا بي ځای ده تاسو نه پریدي. خو یو ځای ورته تعین کړي خلک نه پریدي، تاسو نو کې خلک نه پریدي، کارو کې خلک نه پریدي، آزاد وګرځي خلک نه پریدي، تفریح چکر لاسي خلک هیڅ ځای نه پریدي. نو تاسو چې شی غواړي زموږ د ملت څخه؟ تاسو چې شی غواړي د خلکو څخه چې تاسو دونه ظلم دونه کنجاو دونه دا بي ځای کارونه خپل ملت باندې کوي؟ تاسو غواړي چې ملت تاسو نه حمایت وکړي؟ غواړي ملت تاسو په خلاف دي؟ تاسو نه تک د په کابل په افغانستان کې چې لپاره د دې چې د خلکو ته سوکالي آرامي او خوشبختی د شانه او کده بدبختی لري خلک به بدبختی لري تاسو کې دا څه خبره دي
نه
ګور تقریبا دوه کار وسو د هیڅ شي دوی درښکړی نه ده هیڅ یو ظلم د زموږ د خلکو باندې دوی درښکړی نه ده او هر چې دوی د لاس ناراضي زموږ د ملت باندې کوي مخصوصا د غریب خلک باندې او د انجونو او ښځو باندې کوي
مننه غلی صافی غلی مومند تاسو ته غلی صافی خبري واوري د دوی د خبرو په جریان کې او پښتنه وکړه چې طالبان ولی افغانانو ته وساینه نه راوړي خو طالبان وای چې دوی شریعت افغانستان ته راوستلې دي او یو اسلامي نظام به دوی قائموي تاسو فکر کوئ چې دغه کافی ده د یو ملت د خوشاله کولو لپاره
ګوري د اسلام یو معتدل دین دی او د خوښۍ او د عدالت دین دی اسلام کې ډېرې ښېګڼې شته دي د نړۍ ټول وګړي هېوادونه اسلام ته لیواله دي په دې په خاطر باندې چې په اسلام کې ډېرې ډېرې ښېګڼې دي موږ واقعي اسلام غواړو غواړو چې د هغې ښېګڼو نه موږ برخمن شو نه دا چې موږ په اوسني شرایطو کې دا چې موږ ملت موږ ربېږي دا چې موږ ملت وځوریږي وجړیږي او ګوره ماجر شي مثلا ډېر زیات ستونزو سره مخ شي موږ دا نه وایو موږ غواړو چې هغه واقعي اسلام کې چې خلکو ته خوښۍ د خوښۍ زیرې خوشحالي خلکو ته ازادي خلکو ته د ښه ژوند او د اوسا د ژوند زیرې پکې وي هغه اسلام غواړو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې تاسو کتل چې په کوم ځای کې خلکو سره رفتار کوي په څه شکل عادلانه نظام من سره ولې و چې تر اوسه پورې ښېګڼې او صفاتونه کېږي چې ټول وایي چې موږ باید د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم صفات لرو د هغې په شکل نظام جوړ کړو د هغې کارو تجربه وکړو هغه عملي کړو پلي کړو د اوسني نظامونه په کوم عدالت کې د هغې نظام تعین کړی نو دا سره کوم اسلام دی دا کوم بل اسلام دی یا کوم بل نو پلي کېږي په دغه باندې په خلکو باندې په وګړو باندې په یو مسلمان ملت باندې دومره ظلم دونه راروه دا خو زنده دی په خپل څه جواب ورکوي دی دی بعد خدای ته څه جواب ورکوي چې موږ ستاسو بندگان باندې مستا بندگان ته څه کوم امکانات برابر کړو مستا بندگان باندې څونه ظلمونه کړی دا خدای ته هم سخت غونه ده او خلکو ته هم ډیر عذاب دی چې خلک د شپې او سخت تنګی تیروي تاسو څو غوړي متقاعدین ماش نه لري ورځ پورې مالی دی دیږي ورځ پورې ګورو چې ژوند امکانات کمیږي دومره پاتې ده چې نور د هوا او د ځمکې نه خلکو نه مالیه واخلي چې د افغانستان اکسیجن د تنفس کوو یا د افغانستان په ځمکه باندې قدم دی یو دا پاتې دی نور خو د ژوند ټول امکانات محدود شوي دي چې یو ماشوم لري یو کار هم لري یو تعلیم او تحصیل په ډېرو سختو شرایطو کې افغانانو په خپل اولادونو په خپل ځانونو مصرف کړی په خپل ځانونو د هېواد بیت المال مصرف او بودیجه مصرف شوي ده تر دکترا او تر ماسترۍ ته ساتو پورې دا اوس موږ د پانتون استادان خزینه استادان دي پانتون چې ډېر عالي تحصیلات لري هغه په کور دي د ښوونځي ښوونکي په کور دي هغه سابقه کارمندان دي دولت خو ځان خزینه او چې ډېر تجربه لري شل کلنې دېرش کلنې یا څلوېښت کلنې هغه ټول ورورو هغه د منځ ځي او خپل انګیزې خپل هغه دغه د منځ ځي ورته دا دې څخه شرایط دا دې څومره شرایط مونږه هیله دې شرایط د پایت کې کې خپل شی او دا غږ خلکو غږ واوري دل شي او خلکو غږ هیڅ څه نه چوکې خلک خپل غږ ورته کوي په هر شکل چوي دا خلک نور مجبور دي خلک نور دا ناروا او دا ظلم نشي منلای او دې ظلم او دې ناروا په خلاف आवाज پورته کول فرض دی کومه مسلمانان موږ باید ونه دار شو موږ خپل فرض باید ادا کو او خپل غږ باید پورته کو ځکه دا وضعیت نور اچا ته د زغمونو وړ نه دی یو کال دوه کاله نور تر څومره پورې باید ښوونځل شي باید ښځې ته د کار حق ورکول شي باید متقاعدینو ته نورو وګړو ته د ټولنې حق ورکړل شي په ټولنه کې مشارکت ورته ورکړل شي دا خو تنه نه ده چې یو څو نفر اقلیت به په ټول اکثریت حکومت کوي او اکثریت به ورته سترګې یعنې غوږ نیولی او هغه کار به کوي خو یو وخت نه یو وخت دغه ستونزه راځي او دغه ناملایتونه اعتماد او اعتبار د منځ ځي واټن ډېرو ډېریږي او دا غلله کومه څه چیز نه زمون دی دولتم سم څنګه لې ته تحلیل ډېر ښه تحلیل ډول او تحلیل وکړو دا د شي په حد کې تعلیم لري تحصیل لري د خپل دونې ذکر دي هم دونې د درس شته چې هغه وایي چې یعنی په هیواد باندې باید سخت نه وي، زده کوونکو باندې سخت نه وي، صبر حوصله نوره څومره څوک وکړي. دغه یو ښه تحلیل دی، علم او د پوهې په برکت دی. بې علمه انسان دا تجربه نه لري.
مننه آغلی مومند. آغلی خورم، ستاسو څخه پوښتنه کوم چې د کار څخه د ښځو د ایستلو په برخه کې هم صافی صاحب خبرې وکړې او هم مومند صاحب یادونه وکړه، که تاسو په دې برخه کې یو څو خبرې وکړئ چې له کاري قوې څخه د ښځو ایستل د یو هیواد و اقتصاد ته څومره ضربه رسولی سي.
مننه ملاله جانې، دا خو پوره ضربه رسوي، ځکه چې بعضې کورونه وو چې هغو کې نارینه اصلا نه وو او د هغوی ټولې چارې د ښځو پر اوږو باندې وې. نو کله چې هغه هم په کور کړلې، د هغوی مشکلات دوه برابره شول. نو د دې پوښتنې په اړه زه د خپل ورور پوښتنې ته هم باید جواب ورکړم چې آیا دوی د نړیوالو خبرې په ځان پلی کوي که نه؟ هغه غوښتنې چې هغه لري، خو هغه به د دوی کار وي. نو په دې کې د ملت څه ګناه لري؟ لکه ما دې ته څو ځله اشاره وکړله چې یوازې دوی د ښځو حقونو ته بې توجهي نه ده کړې، د ټول ملت غوښتنو ته دوی بې توجهي کړې ده. دلته دوی د فقر سره لاس او ګریوان دي، هغسې کورنۍ دي چې سرپرست نه لري. زموږ ډېر درانه شخصیتونه، ډېر پوهان ټول د خارج په طرف تللي دي او دلته هیڅوک هم نه دي پاتې. نو دا یوه ډېره لویه ضربه ده د افغانستان دپاره. او بله دا چې اقتصادي وضعیت یې دلته ډېر خراب کړی دی، چې نیم دغه وضعیت د ښځو پر غاړه وو او دوی دا ښځې د دندو نه ګوښه کړلې. نو دوی نه پوهېږم چې د هر څه ته یعنی په ډېر فکر ورته کوي او که نه، دوی سره دا تشویش شته که نه چې دوی به د آینده به څنګه شي. د آینده فکر اصلا نه لري، هغه څه چې مخې ته راځي بس هغه کوي. نه پوهېږم چې په دوی لکه د دې سره د اندېښنه شته ده او که نه، چې دوی خلکو نه دوی نه ډارېږي چې بتنګ آمد بجنګ آمد. نو دلته دوی داسې ډېرې مېرمنې دي مالله جان چې هغو خودکشي وکړله. نو لکه زموږ درنې مېلمنې چې وفرمایل چې دا ټول هغه څوک چې علم لري نو داسې کار نه کوي، هغه څوک چې علم نه لري په دوی باندې لږ هم سخته راشي نو داسې یوه اشتباه کوي. نو هغه څوک چې علم لري آیا دومره لوی جرم کوي؟ هغه هم په خپل حق کې چې ځان وژنه وکړي یا د کورنۍ غړي ووژني، خپل اولاد ووژني، نو دا د څه نه چې د ټول رواني تکلیف پیدا دی او دوی بې سواده دي، د تعلیم او تحصیل نه لرې پاتې خلک داسې کار کوي او دوی جدي د اقتصاد یعنی د خراب اقتصاد سره دوی لاس او ګریوان دي. نو په دې ټولو مېلمنو هم خبرې وکړلې او څو ځله دا یادوري هم شوې ده چې دوی اصلا په دې حکومتدارۍ کې پاتې راغلي دي ملاله جانې، چې هیڅ یوه اړخ ته دوی توجه نه ده کړې. د تحصیل نه نیولې د کار زمینه، چې ته یو ځوان چې هغه کار ونه کړي هغه بېکاره شي، هغه هر طرف ته لاس اچوي ملاله جانې. اصل فساد کوي، نو دا فساد د بیکارۍ نه پیدا کیږي. تاسو که یعنی لیدلی یا هم ورته متوجه ده، خارج ملکونو کې بهرني ملکونو کې هیڅ کوم اوزګار نشته. هر څنګه چې وی نارینه ښځینه جنې، نو هغه په خپل قانونو به مصروف وي، ولی چې هغه نه پرېږدي چې خدای نخسته په ناوړه کارونو باندې اخته شي. نو دوی خپله د ځوانانو ته دا زمینه مساعده کوي، نجونو او هلکانو ته، چې دوی خدای نخواسته په بېراهۍ باندې لاړ شي، دوی خدای نخواسته یوې ناوړې لارې ته لاس واچوي. نو دا ښځې خو هم خیر چې دا نجونې خودکشي به کوي یا دا چې په زوره به مجبورېږي چې دوی واده وکړي، البته چې خوښه به یې نه وي. نو او د ځوانو خو هر طرف ته هغه مخالف لوري ته ځي، هغه د دوی یعنی د دولت خلاف کارونه کوي، دوی هیڅ دې ته توجه نه ده کړې.
مننه ډېره آغلی خورم. آغلی حسنا، زه بیرته تاسو ته راځم. په آخر کې به زه ستاسو څخه هغه غوښتنې واخلم چې تاسو یې د طالبانو له حکومت څخه لرئ، خو اول باید د آغلی صافی څخه وپوښتم. آغلی صافی، ستاسو په نظر باندې په دې دوو کلونو کې شزو چې بیلابیل اعتراضونه وکړه او په نتیجه کې په ډیری مواردو کې دوی وزندان ته هم لاړې، حتی تاسو فکر کوئ چې دغه کومه لاسته راوړنه ودرلوده، کومه نتیجه یې ورکړه، که یوازې د طالبانو پر غوږونو باندې دغه غوښتنې ولوېدې او هغوی هیڅ غوږ ورباندې ونه نیوه؟
مننه. زمونږ دا لوی بریا او لوی لاسته راوړنه دا و چې تر اوسه هیڅ یو هیواد او امریکا هیڅ یو هیواد دوی تر اوسه په رسمي نه دي پیژندلي. که موږ همدغه ظلم منل، همدغه دوی چې دونه ستم ظلم د خلکو باندې وکړ، مخصوصا ښځو باندې، نجونو باندې، موږ هم لکه نارینه غوندې غلي په خپل کورونو کې ناست وو، شاید دوی هم خوشحاله وو چې وو زموږ د حکومت نه د ښځینه هم خوشحاله ده. مګر نه، دا هیڅ کله نه ده. دوی اصلا په حکومتداري نه پوهېږي او دوی نه هر شی پاتې ده، او دوی ولې نه پوهېږي؟ د دوی د دې نه ټول خلک خبر دي، اګاهي چې دوی اصلا اګاهي نه لري، او دوی د تعلیم د علم سطح ډېره ټیټ ده، او یوازې دوی د دیني خبرې کوي. مګر دیني هم دوی سم نه پوهېږي، ځکه په اسلام کې هیڅ ظلم ستم خلک ملت باندې نه دی ویلی. ځکه دوی که اسلام خبر وو، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هر یو هغه خپل دښمن که کافر هوی نیول، هغوی باندې اصلا ظلم نه کول، هغوی ته دوری هم ورکول، سمه چلند هغوی سره کول، حتی هغوی اسلام ته اسلام قبول کول. دوی په اسلام کې نه انفراد نه تفرید. مخکې زما بله خوري اغري نوم یې کاغه وویل، دوی داسې کارونه کړي بېخي د اسلام نوم بد کړی ده. اصلا دوی د اسلام څخه اګاهي سمه نه لري. که دوی واقعا غوښتل چې اسلامي حکومتداري کوله، او د دوی څخه ملت غوښتل، اول خپل دیني زده کړه سمه کړې وو، چې زموږ عزت محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبران، خلیفه او صحابه دوی څنګه چلند کول خپل خلکو سره، خپل ملت سره. مګر دوی دې خبرې باندې اصلا اګاه نه دي. او زموږ همدا لوی بریا ده چې تر اوسه دوی پر رسمیت خلک نه دي پېژندلی، او دا د ښځو د افغان میرمن او مبارز قهرمان ښځه غږ وو چې دوی همداسې تر اوسه پاتې شوی ده. او دوی په دې خبرې باندې باید دوی خوشحال نه اوسي چې شاید مونږ شکست وخورو، یا په ځای کې خپل ځای کښېنو او زمونږ غږ ونه باسو. مونږ په افغانستان کې یو، په هر هېواد کې یو، زمونږ خپل غږ باسو، او مونږ خپل غږ اوچت کوو تر څو چې دوی زمونږ حق رانه کړي. مونږ خپل حق غواړو، هر څنګه اوسي، که په شکنجه، په زندان، که په ټوپک، هر شی دوی باندې مونږ راوړي، دا زمونږ حق، زمونږ ملا حکومت دي. مونږ دلته پیدا شوي، دلته کارتي و، دلته تحصیل کړې ده. که مونږ په خپل حکومت، په خپل هېواد کې سمه ژوند ونه کړو، خدمت ونه کړو، نو چېرته به ولاړ شو؟ مونږ چېرته به ولاړ شو؟ دوی خلک مجبور کوي، دوی دونه خلک مجبور کړي ده چې د خپل هېواد نه تښتي. حتی ډېری خلک د وږي نه خپل ځان وژني، خودکشي کوي. خو د دې ملت، د دې وضعیت زمونږ ملت باندې راغلی، د دې مسؤول څوک دي؟ هم دوی دي.
ډیره مننه صافی صاحب. زه به د حسنا جانې څخه د خپرونې په پای کې، حسنا جانې، موږ درې دقیقې وخت لرو، که تاسو خپلې هغه غوښتنې چې د طالبانو د حکومت څخه د یوې افغان زده کوونکي په توګه لرئ، مهرباني وکړئ.
مننه ملالۍ جانې. زه د امارت اسلامي د ټولو کارکوونکو نه خواهش کوم، هیله ترې کوم چې همدومره ظلم بس دی، نور ستړي شوي یو. دغه وخت چې تېر شوی، د دوه کاله د یو هم نر نه یې چې موږ ته بېرته راوګرځوئ، زه پوهېږم. نو دغه دوه کاله چې تېر شوي، وروسته دونه دا به موږ هېر کړو، هر څه پرېږدئ. وروسته د دونه هیله ترې کوو چې مکتبونه، پوهنتونونه ټول د موږ ته خلاص کړي، او په هر نظام چې وي، هر شریعت، د شریعت له لحاظه چې وایي، هر څه چې وایي، موږ منو. صرف هغه خدای را کړی حق دې موږ نه ماخلی. او شکر الحمدلله په افغانستان کې ټول مسلمانان ژوند کوي، او ټول انجونې د اسلام نه، د شریعت نه، د دین نه خبرې دي. داسې نه ده چې تاسو درا تک اسلام راغلی وي، یا خدای نه خواسته موږ د دونه مخکې چې تاسو راشي، موږ به حجاب وو، همدغه حجاب به مخکې هم کوو، اوس یې هم کوو. هېڅ فرق نه دی کړی، هېڅ تفاوت یې نه دی کړی. نو هیله لرم چې مکتبونه خلاص شي، او همداسې ټول انجونې، مسلمان انجونې، خپل درسونه ووایي.
ډېره مننه حسنا جانې. او اوریدونکو، د داز ما حق د خبرونې وخت هم نور پای ته رسیږي. لخپل ټولو میلمنو، اغلی تورپیکی مومن، اغلی حسنا وردک، اغلی لطیفه خورم، او اغلی دنیا صافی څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ، او خپل نظرونه یې له موږ سره شریک کړل. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم. دا نوې تفریحي خبرونه لا آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دیش میرا غږیز پیغامونه راستولای شي
00